ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسېدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې، چې د دوی په وینا اته اتیا فیصد ماشومان دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر یو نیم زرو ته رسېده لغره خویدلې او تلف شوې ده. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات نه دي معلوم، خو اټکل کېږي چې رمه به د شپې په مهال له لیوانو ترهېدلې وي او د تېښتې په مهال لغره خویدلې. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کېږي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د کرکټ د نورو ادارو غونډه په سریلانکا کې ترسره شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویلې خراب شوی دی، چې څه کېږي کاري کې کورونه خراب شوی دا د ودانې عمومیان سره بعضې وخت مو کې بعضې وخت په ماګوس کې بعضې وخت په کمپ کې بس.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
بیا او ډاکټر توسیه یو معتاد چې ریلاکس افته لار نشي، دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یو ورځ د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه کومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صرف مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټړه.
صاحب هیڅ څه نشته. دا له وګوره،
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کېږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزگران وایی چی د کوکنارو د کخ منه کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیایي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یې یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړونده وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطحه باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر ور ژوند وي بیا ځان سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه کې تک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنۍ څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه را اخیستې چې په ګډه یې اورو.
خراج په منطقه کې وری اخشان مسکول
محمد په سلوخ کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نه پوهېږي چې چیرې ولاړ شي.
نو څوک ګرځم رسي دا دوه دانې ژوندي پاتې دوه دانې نو بیا ماده پاتې هغه درې کاله راست نه شي ژوندي دي که مړي دي. کور مور نه لرو. کور اوس نه کور مو خراب شوی. کور لري مرسته وي دی خراب شوی دی. درې سیستم پنځه کال کې کور مو خراب شوی دا دوه دانې اومدي هم سر بعضې وخت مو ګرته بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې بس دا معنی دي متاد کړي دا دارې اوس چې کار کوي هغه متاد کړي ما شروار وویلي دي وبندې کړي اوس په ګوچې راغلي دا پیاجي دفتر راغلي.
نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
دته مې و نسب کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کوه اخر دای څه چې ما فکر مو خدای دی وبښه هغه ورسره عمل یې سو بیا پسې دې زما ورو متاز کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارو ته ستر ګو وینې وښ کې ته درې چې ما او دې ته نه عمل مکو مکو ته موږ خر سوله راته دې ته اسکول او دته ته کور کې اسکول بارا سبال زام بارا د دې څه ته ما په خلای نه کول بارا نه یې کول بارا لا عمل نش پیسې راوړې اسکول
تواب وایي ما شبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاته تو سبا سیګار اوس کو پوډه رسو ته اخر مکو خراب شو یی ټوکو درا ورو ورو خور مې ولاړه وځه پاش کال مې نسوار په سلور کال مې سیګار اوس کوله دوه کال مې شرو اوس کوله سلور کال ان کې را پوډه رسو پوډه ریس کوله شریس کوله ته اخر مریض اوس ته ور کوله سو په دې عمل د لا سبب به ان خورم رسو نو یی ټوکو لرغو ته اوس
دروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کوم دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په سیلي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي. ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا اعتیاد معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه داسې هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپله نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفحه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جدی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورتا پیدا کی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کی گی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینې ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلاپس کوي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکی او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاف صفحې ته لار نه شي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړی و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه یې دخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. ریګبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، خپل کلینیک نمبر راوړله، یا مو کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي و. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، او بل داسې ځان ته یې کړم بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکي ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته وم، اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه. نو دغه ټکه بیا موټر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس سواله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کینم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوې، بیا د نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادې مخدر ما استفاده کړې وه، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چیرې استفاده کړې دي، چیرې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوش شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم، چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې، نه به د سخت پاده اوره ولا میغلا ده. نو خو زموږ هم ته کوي تصمیم نیولا چې انشاءالله دغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه ځو، پلس ملګرو نیولا سره به نه کینو چې هغه کور یې خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره مواد ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطر کې مو اوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمن څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصل وي، د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي. دا چې سردار ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خلی دی پولیس زه خاوې اوسې پاتې نه ده. دا زه دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلې.
هله کو ورګه شور ونه خوري.
د دا کوم نه زه ولاړم.
دلته څه کول؟
څه پته لې وکول؟
ته پورته شه، تر کوله نه لسه شه پټګړه.
څه به هیڅ څه نه شته. دا نه وګوره.
تا خو زه وګورم. اخو جان او چر کپ کړی. ا د چرزو سیګریټه دی وه. جاوید
بړه کوم نه زه
جیبونه ور تلاشی کا چې نور چرس سره نوی.
سمه ده کمانډر صاحب.
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته، بس هم دا یو سیګریټی قدرو.
لاسونه پورته ونیسه. ها
دا دی وګوره، زه هم نور چرس نشته.
ته دې دا چی څه شي نشته؟ دا چې په جیبو وګوره. کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو باکس هم وګوره.
ته دې خو کتاب باکس دی.
ها واخله، خو هیڅ هم پکې نشته.
ته دې دا دی پیدا میکره. کمانډر صاحب چرس دی ورسره.
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم، همیشه خدا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته په خپله نشه کوي.
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه کمانډر صاحب محصل یم. دا وګوره دا مې کارت
راکته. ها د څلورم کال محصل هم یې. ها ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب اوس درته کوم، لمن درته غواړم، ما خوشی کړه. پوهنتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځای ته ځو.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
لکله شراب دسرو لبان سنم، لکله شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکله شراب دسرو لبان سنم، لکله شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستی دمینه بانگار مزار سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب